ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلیم شیخ خدمت اوریدونکو او خر اخلاص دا خبری خبرونه تاسو ته له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د مې د میاشتې 15 سمنټه ده دا وخت شوې دی په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9 بجې دی او د مې د میاشتې 14 سمنټه ده ستاسو قربانې مامو نظر شهید اول هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته د سوریې ختیځ سیمې پر یو روغتون د داعش وسلوالې ډلې لخوا په حمله کې شاوخوا شل حکومتي عسکر وژل شوي دي. اخوا بغداد ته نږدې په غربي سیمې کې 14 ځانمرګي برید کوونکو په حکومتي او د استوګنې ځایونو حملې کړې دي او په نښتو کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي دي او 18 نور ژوبل دي.
دغه مرکز ته د ورننوتلو په وخت امنیتي عسکرو په هغوی ډزې وکړې چې په کې 15 ځانوجونکي حمله کوونکو په ځان پورې تړلي بمونه وډزول.
د کیمرون حکومت تر مخه نړیوالو عسکرو د بوکو حرام 15 مشران نیولي او د دوی ولکې نه یې ګڼ شمېر ماشومان او ښځې خوشي کړي دي. سرټی کې تاسو واورېدل وز غواږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. رسنۍ وایي افغان حکومت هیله لري چې په راتلونکي څو ورځو کې به د افغانستان دوامدارې جګړې ته خاتمه ورکړي او د سولې خبرې اترې به نهایي شي. ویل کیږي د سولې د شورا مشر معاون عطا الرحمن سلیم ویلي دي د حزب اسلامي ډلې سره به د سولې خبرې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسي. همداشان د حزب اسلامي ډلې یو نماینده امین کریم ویلي هیله ده چې تر یک شنبه به د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غني موافقنامه منظوره کړي. اخوا د سوریې ختیځې سیمې پر یو روغتون د داعش وسلوالو لخوا په حملې کې شاوخوا شل حکومتي ځواکونه وژل شوي دي. وسلوالو د دیر الزور سیمې ځینې علاقې کلابندې کړي دي او دغه سیمه د عراق پولې ته نږدې ده او د حکومتي ځواکونو او داعش ډلې تر منځ ویشل شوې ده. په ځینو سیمو کې حکومت ځواک لري او ځینې هم د داعش تر کنټرول لاندې دي. برطانیې کې د سوریې لپاره د بشري حقونو د سارې ادارې ویلي دي په دې وروستۍ نښتو کې شل حکومتي عسکر وژل شوي دي او د داعش هم شپږ وسلوال پکې وژل شوي دي. د دیر الزور سیمې کې شاوخوا 200,000 ولسي وګړي ژوند کوي او بلې لورې ته د سوریې شمالي ختیځ کې هم د موټر په ذریعه یوې بمي چاودنې کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. بلې خوا بغداد ته نږدې غربي سیمې کې د شنبه په ورځ یو شمېر ځانمرګي برید کوونکو په یو حکومتي او استوګنې مرکز حمله کړې ده چې پکې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي دي او 18 نور ژوبل دي. د ځایي پولیسو مشر ویلي لږ تر لږه 14 ځانمرګي برید کوونکو د ماښام په وخت په دغې سیمې حمله کړې ده او د کورونو په شمول په سیمې کې یو پولیس سټیشن او ځینې حکومتي دفترونه هم موجود دي. پولیسو مشر رسنیو ته ویلي دي 15 حمله کوونکو د امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال ځانونه لوزولي او پاتې نور برید کوونکي په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. بلې لورې ته د شنبې په ورځ په نایجیریا کې یو سرمشریزه غونډه شوې چې پکې د غرب افریقایي هیوادونو مشرانو د فرانسوي مشر او د برطانیې وزیر اعظم ډیوید کیمرون هم ګډون درلودو. د غونډې مقصد سیمه ییز امنیت او د بوکو حرام وسلوالې ډلې پر ضد د ګډې مبارزې لپاره ستراتیژي جوړولو په سر بحث و. د برطانیې وزیر اعظم ښاغلي ډیوید کیمرون ویلي هم په دغه ورځ د مداوایا په شمالي سیمه کې د لوی عملیات پر مهال د بوکو حرام په مرکزونو چاپی وهل شوي دي او شاوخوا 28 ماشومان او 18 ښځینه آزادي شوي دي. د برطانیې حکومت وایي د بوکو حرام ډلې 15 مشران یې هم نیولي دي. اخوا د روسیې په سرخر مسکو په یوه هدیره کې ګڼ شمېر خلک د یو بل سره په جنګ شوي دي. راپورونه وایي په پیخه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او ځینې هم پکې ژوبل دي. ویل کیږي شاوخوا 200 کسانو سره نښتي دي او د ډزو اوازونه هم اوریدل شوي، خو بیا رسنۍ وایي ځایي پولیسو د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره هوایی ډزې کړي دي. د روسیې کورنۍ چارو وزارت ویلي په پیخه کې ککړ 500 تنان نیول شوي دي.
The Voice of America دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه تا غواګی از قدر منو اوریدونکو د سوریه ختیځ سیمه په یو روختون د داعش وسلواله ډلې لخوا حمله شوې ده او په دغه حمله کې شاوخوا شل حکومتي ځواکونه وژل شوې دي. وسلوالو د دیر الزور سیمې ځینې علاقې کلابندې کړي هم دي او دغه سیمه د عراق پولې ته یوه نږدې پرته سیمه ده. د حکومتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ دغه سیمه ویشل شوې ده ځکه چې ځینې سیمو کې حکومت واک لري او ځینې سیمې هم د داعش وسلوالې ډلې د کنټرول لاندې دي. په همدې هکله یو تفصیلي راپور لري زموږ همکار کلیم افضل تاسو ته راځي چې په ګډې سره واورو.
د شام نه راغلو خبرونو تر مخه دیر الزور په سیمه کې په یو هسپتال د حمله په وخت د پوځیان وجل شوي. ریاست اسلامي یا آیس راګریډلې د دیر الزور ځینې علاقې هم د خپل قبضې لاندې راوستي. په برتانیې کې د شام په حالاتو نظر ساتونکي د بشري حقونو ډله وایي دا لا معلومه نه ده چې په هسپتال کې موجود د مریضانو وضع به څنګه وي. د شام حکومتي ځواکونو هسپتال خپلې ولکې کې بیا اخیستې خو څه قسمه معلومات د دې وروستو نه دي راغلي. د شام په دیر الزور سیمه کې نږدې 200,000 عام خلک ژوند کوي او د دې سیمې زیاتره برخه د شام حکومت انتظام لاندې پاتې شوې. مطبوعاتي راپورونو تر مخه په شام کې د اسلامي ریاست مرکزي ښار رکا باندې ځایي ډلو لخوا د حملو د یری د آیس یا داعش تراګورې ډلې مشرانو دغلته نه خپل جنگي سامان او جګړه مار د رکا ښار اطرافو ته خواره کړي دي. په دې جګړې کې تیزواله د هغې وروستو راغلی چې تیرې جمعې پر ورځ د شام حکومتي ځواکونو لخوا په یو هوایي برید کې د ادلیب په ښار کې نږدې 12 عام ملکي وګړي وژل شوي. حکومت لخوا د هوایي کمپین د ادلیب په هغې برخې کې شروع شوی چې په کم ځای کې کم شمیره د شیعه مسلک الوایت خلق آباد دي. اسلامي ریاست ترهګرو او القاعدې ډلې جګړه مارو د الوایت مسلک دا سیمه قبضه کړې وه. د کومې سره د شام صدر بشار الاسد هم تابع لري. حکومتي عسکر پورا وست وان کوي چې د ادلیب دا سیمه د داعش او القاعدې ترهګرو ډلو د ولکې آزاد کړي. د شام خبررسان اداره سنا تر مخه حکومتي عسکرو د ترهګرې ډلې النصره فرنټ مضبوط مرکزونه په نښه کړي او 10 ترهګرې پکې وجلي. د شام په ادلیب زرا او حما سیمه کې د تازه وجنو په حقله د امریکې د خارجه دفتر ویان جان کیربي سخت اندېښنې ښودلي او وایي چې دا اوس جګړه د مسلک او عقیدو په سر جوړه شوې. په شام کې امریکایي او اروپایي هیوادونو په شریکه داعش یا آیس پر ضد خپل هوایي کمپین پیل کړی چې مقصد یې د ترهګرې ډلې نوغې وباسل دي. هم په دې مت کې تیره ورځ بلجیم حکومت لخوا هم په دې اتحاد کې برخه اخیستو ژمنه شوې. د امریکې دفاع سکرتر ایش کارټر د بلجیم حکومت دا ګام ستایلی او ویلي دي چې بلجیم د اتحادیې یو مهم نماینده هیواد دی. کال 2014 راسې د بلجیم هوایي ځواکونو په عراق کې داعش پر ضد ډېر قوي هدفونه په نښه کړي. اوس به د بلجیم اف 14 جنگي جازونه به په شام کې هم ډېر مفید ثابتېږي. په شام کې یاغي ډلو او حکومت ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه تیر شروع پر ورځ د نیمې شپې ختمه شوې او د هغې وروستو په الپو ښار باندې حکومتي عسکرو لخوا پر لپسې بریدونه شوي چې پکې ډېر عام خلک هم وژل شوي. تیرې فروری په میاشت کې روس او امریکې په مرستو په شام کې خبرو اترو لپاره زمینه برابرولو په اړه د ډزبندۍ لوزنامه پر ځای شوې وه خو الپو په شمول داسې ځینې علاقې وې چې د ډزبندۍ دا لوزنامه تر دم ګړی عملي نه شوه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د سټوډیوز نه د ډی ورډیو خبري خبرونه او روی قدر منو اوریدونکو، بغداد ته نږدې په غربي سیمه کې د شنبه په ورځ یو شمیر ځانمرګي برید کوونکو په حکومتي او استوګنې ځایونو باندې حمله کړې ده چې پکې شاوخوا شپږ کسان یې وژلې دي او نور 13 کسان ژوبل دي. دغه پیښه چې رامنځته شوې وه د ماښام پر مهال شوې ده او لږ تر لږه ویل کېږي چې 14 ځانمرجونکي وه چې دغه برید یې کړې دی او دغه حمله یې ترسره کړې ده او د پولیسو سره بیا په نښتو کې 15 حمله کوونکي هم وژل شوي دي. په دې حکله باندې یو تفصیلي راپور لرو چې زموږ همکار تاسو ته تیار کړی دی. بختور شاه، تاسو ته وړاندې کوو.
د عراق د امریت فلوجا ښار د پولیسو مشر کرنل علي العیسایو ویلی دی د پېشمنی مالی نږدې 14 ځانوجونکي حمله کوونکو په یوه حکومتي ودانۍ یرغل وکړو چې پکې د پولیسو رتانې او سرکاري دفترونه علاوه د عامو خلکو کورونه هم دي.
د پولیسو مشر وای دغه مرکز ته د ورنوتلو په وخت امنیتی عسکرو په هغوی ډزې وکړي چې پکې 15 ځانوجونکي حمله کوونکو په ځان پورې تړلي بمونه وډزول او باقی پاتې ځانوجونکي ترهګر دغه سرکاري ودانۍ ته ورننوتل چې وروسته هغوی هم د امنیتی عسکرو لخوا وجل شو. د پولیسو مشر کرنل علی وای په دغه مقابله کې د عراقي عسکرو 15 پوځیان او یو عام وګړی هم وجل شوی دی او 13 نور کسان پکې جوبل شوي دي. امریت نومې د ښارګوټی د فلوجا ښار نه 100 میله په جنوب کې پروت دی چې په امبار صوبه کې د دولت اسلامي مضبوط ګړ ګڼل کیږي چې د پایتخت بغداد نه 15 کیلومتره په مغرب کې پروت دی. د دولت اسلامي نومې ډله د عراق په شمالي او غربي سیمو کې واکمني لري او د عراق دویم لوی ښار موسل هم د دغه ډلې په قبضه کې دی. دغه ډلې په شام او عراق کې په هغه سیمو کې د خودسره اسلامي خلافت اعلان کړی چرته چې د دوی قبضه ده. په تیرو څو میاشتو کې عراقي عسکرو د دولت اسلامي یادایش په ضد خپل مبارزه تونده کړې ده چې ورته د امریکا د هوایی جازونو کومک هم ترلاسه دی او د داعش په مرکزونو د امریکې هوایی جازونو د بمبار د لارې دغه ډله ډیره کمزورې کړې ده. ولې داعش ډلې د دغه پوځي عملیاتو په ځواب کې په عراق کې بمی چاودنو او ځانمرګي حملو له زور ورکړی چې اکثره پکې عام وګړي ښځې او ماشومان وژلې کیږي او په عراق کې سرکاري شمیرې ښایي د تیرې شروع د ورځې نه تر ننه پورې په بمی حملو کې د سلو نه زیات کسان وژلې شوي دي. عراقي چارواکي وایي داعش په جګړه کې د تاوان نه د خلکو پام اړولو دپاره دغه بمی چاودنې کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
خبری خبرونه له واشنگتن دی سینا او ری تاسو ته دا وایي چې د خبری خبرونه نو روسته به تاسو سره د سهار په خیر خبرونه زمونږ همکاران بختور شاه او محمود جلیل مخ په وړاندې بوزي. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې هم ګډون وکړئ او هغوی زره خپل رائے هم شریکي. هغوی به هم تاسو لپاره یو په زړه پورې موضوع راوړي وي او تاسو سره به هم شریکوي. د دې ترڅنګ دا چې تاسو کولی شئ چې د ریو ریډیو ویډیوي راپورونه کوم چې تازه راغلي دي او په وروستیو کې راغلي هغه ټول د ډیوا راډیو د فیسبوک ویب پاڼې نه وګوري. هلته لاړ شئ، د ډیوا ریډیو ویب پاڼه خوښه کړئ او تاسو به ټول دغه وروستۍ راپورونه او د دې ترڅنګ دا چې وروستۍ خبرونه به هم تاسو هلته لوستلی شئ. راځو د راپور ولوري ته. تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې د شنبې په ورځ یعنی تېره ورځ په نایجیریا کې یوه سرمشریزه غونډه شوې وه چې د غرب افریقایي هیوادونو مشرانو، د فرانسې مشر او د دې ترڅنګ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم ګډون درلود او د دې غونډې مقصد چې و هغه د سیمه ییز امنیت په هکله او د بوکو حرام وسله والې ډلې پر ضد د ګډې مبارزې لپاره ستراتیژیانې جوړولو په سر باندې وو. په دغې سرمشریزه غونډې کې د برتانیې وزیر اعظم ښاغلي ډیوډ کیمرون دغه اعلان کړی دی او دغه ویلي دي چې د مداویا په شمالي سیمه کې د لوی عملیات پر مهال یې د بوکو حرام په مرکزونو شاپې وهلي دي او شاوخوا 28 ماشومان او داسې 13 ښځینه یې ازادي کړي دي کوم چې د بوکو حرام وسله والې ډلې په بند کې پراته وي. دغه راپور چې زموږ همکارې ماوه جلیل تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د کیمرون حکومت ویلی دی چې د بوکو حرام تندرو ډلې په ضد جګړه کوونکي نړیوالو عسکرو د بوکو حرام 15 مشران نیولې دي او د دوی ولقې نه یې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان خوشې کړي دي. چارواکو د خالی په ورځ راپور کړی چې د رواني میاشتې په شروع کې په شمالي مداوایا په ځنګل کې د بوکو حرام مرکزونه په نښه کړل او 28 ماشومان او خواوشه 13 ښځې د هغوی د ولکې نه خوشې کړل. بلخوا ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ویلي دي چې هغه د نایجیریا انتها پسند ډلې بوکو حرام او د داعش تندره وډلې ترمنځ اړیکو باندې اندېښمنه ده. سلامتي کونسل په یو بیان کې ویلي چې بوکو حرام ډلې چا چې تیر کال داعش سره د اتحاد ژمنه کړې هغه د غربي او منځني افریقایي ملکونو امن او ثبات لپاره خطر دی. په عیني حال کې یو مشر امریکایي چارواکي ویلي چې لیبیا کې د بوکو حرام تندلارو د داعش سره په ګډه جګړې کې برخه غستو خبرونه راغلي دي. دا خبر په داسې حال مخې ته راغلی چې د نایجیریا سرخار ابوجا کې د بوکو حرام په ضد جګړې او سیمه ییز امنیت په لړ کې یو کانفرنس شروع دی. د کانفرنس پرانستې دستوري کې د نایجیریا صدر محمد بوهاري ویلي دي چې د لیک چارټ سیمه کې د پرمختګ لپاره د $1 بلین وجد دی چې ترهګرۍ ته د ورکوونکو وجوهاتو مخه ونیول شي. ښاغلی بوهاري زیاته کړه چې اوس مهمه مسله د تباه شوي انتظامي ډانچې بیا بحالي ده، لکه سکولونه، طبي مرکزونه، سړکونه او پلونه، او دې ترڅنګ بې کوره شوي خلک مرستو ته اړتیا لري چې غټه شمېره یې په ښځو او ماشومانو مشتمله ده. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي دي چې دا ډېر مهمه ده چې نړیواله ټولنه د سیمې لپاره نور زیات کار وکړي، او د لیک چارټ سیمې ملکونو کې د انساني صورتحال په حق له خبرداري ورکړو، چېرته چې په خاصه توګه نایجیریا، نایجر، چارډ او کیمرون د بوکو حرام لخوا بریدونو سره مخ دي. ښاغلی اولاند زیاته کړه چې که څه هم د نایجیریا موجوده صدر واک کې د بوکو حرام په ضد جګړې کې کامیابي ترلاسه شوې، بوکو حرام تندروا ډله د مخکې په مقابله کې کمزوري شوې، خو بیا هم دا ډله د سیمې لپاره خطر ده. دې غونډې ته وینا کولو په وخت د امریکا نائب خارجه سکرتر انټونی بلینکن ویلي دي چې دا ډېر ضروری ده چې بوکو حرام ته نه یوازې په عسکري بنیادونو بلکې په نظریاتي بنیادونو هم ماتې ورکړي شي. دې زیاته کړه چې موږ وکتل چې د بوکو حرام د رابطو کولو صلاحیت ډېر مؤثر شوی، او داسې معلومیږي چې دوی ته د داعش مرستو نه ډېره فایده رسېدلې. د بوکو حرام نږدې 2 کلونو یاغیتوب په موده کې قریبا 20,000 خلک وژلي شوي او 600,000 نه زیات په کډې کولو مجبور شوي، چې په کې 3,000,000 ماشومان دي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
د ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري، او اوس هم د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې ده د مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کوي، او تاسو ته وړاندې کوي چې نن یې د موضوعاتونه د مطبوعاتونه کومه موضوع ستاسو لپاره راخیستې ده.
نن د برتانیې په مشهور اخبار ګارډین کې د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د امن او د سولې د ممکنه لوزنامې کېدو په باب له یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان نامتو جنگیالي ګوند سره امن لوزنامې د سخت کولو ته چمتو دی. ګارډین اخبار د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې په کابل کې د ناستو حکومتي چارواکو خیال دی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت امن لوزنامه به طالبانو سره د امن لوزنامې پیش خیمه ثابته شي. مضمون زیاتوي چې په دا قسمه لوزنامه به د افغانستان په جدید تاریخ کې په قتل و غارت بدنامه جنګیالي ګوند حزب اسلامي او د دې مشران د افغانستان د سیاسي چوکاټ دننه راننوځي. ګارډین اخبار د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د کیدونکو امن لوزنامې د مسودي لیدو او لستو داوا کړی دی، لیکي چې په دې کې افغان حکومت جنگیالي ګوند حزب اسلامي ته د ځینو رعایتونو په ورکولو رضامندي ښکاره کړې ده. افغان حکومت ګلبدین حکمتیار سره په داسې وخت کې امن لوزنامې ته ورنږدې شوی دی هر کله چې طالبانو سره د روغې جوړې کوششونه بې خوند ثابت شوي دي. ګارډین اخبار لیکي چې د امن لوزنامې په بنیادي خبرو کې د حزب اسلامي د پخوانو جرمونو معفول شامل دي چې د ترهګر حملو د معفول خبره هم پکې شته ده. خو دلته دا سوال راپورته کیږي چې آیا حزب اسلامي ته د معافی په ورکولو به افغانستان کې سمحکمتیا او قلاری راشي، او کنا دا به افغان سیاست کې نور تریخوالی پیدا کړي. د امن لوزنامې د مسودې تر مخه د صدر اشرف غنی حکومت به ګلبدین حکمتیار او د ملګرو ته افغانستان کې په امن سره د اوسېدو اجازه ورکړي. افغان حکومت به د حزب اسلامي قیدیان هم خوشی کوي او پاکستان کې د ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي پراته شل درم رستیالان به هم افغانستان کې سر دوباره آبادی. ګارډین لیکي چې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار نوم د ترهګرو د بین الاقوامي فهرست نه وستې نشي، خو دا لوز ورسره کړی دی چې د باندې د لګې دلو ټولو جرمانو او سزاګانو د ختمولو د پاره به افغان حکومت خپل پورا وس چار کوي. د دې په جواب کې به ګلبدین حکمتیار تر هغورو ګوندونو سره هر قسمه ناسته پاسته او راشه درشه ختمی او په افغان اساس به ټینګ ودرېږي. ګارډین لیکي که دا لوزنامه کامیاب شوه نو ګلبدین حکمتیار به د جنګي جرمونو ړومبی تورن نه وي چې د کال 2001 نه پس به افغان سیاسي اډانه کې رانه نوځي. د نه وړاندې ازبیک مشر عبدالرشیم دوستم باندې هم د طالبانو په کنټینرو کې په بې دردی سره د قتلولو تور وو، خو نن سبا د افغانستان نائب جمهور رئیس دی. ګارډین اخبار خپل مضمون کې زیاتی چې د بشري حقوقو مرستیالان ګلبدین حکمتیار له د معافی په ورکولو خوشاله نه دي. دوی وایي چې د ګلبدین کړي جرمونه د هیرېدو نه دي، په کومو کې چې په کال 2013 کې هغه یو ترهګر حمله هم شامله ده چې د شپږو امریکایانو په شمول پکې 14 کسان وژلې شوي وو. خو د افغانستان د کمشمیره فرقو نمایندګان د حزب اسلامي د پاره زړه کې نرمي لري. د پنجشیر یو تاجک افغان پارلماني غړی ظاهر سادات وایي چې د نن ورځې حزب اسلامي ګوند د شل کال وړاندې حزب اسلامي په شان نه دی. د پروان تاجک پارلماني غړی عبدالستار خواسی وایي چې په حزب اسلامي کې اوس هغه توان نه دی پاتې کم چې پکې پخوا وو. که حکمتیار کابل ته راشي نو په دې به امن وده ومني، خو دا دواړه پارلماني غړي په دې حق کې دي چې ګلبدین له حکومت کې طاقتور منصب ورکول پکار نه دي. ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخر کې د یو غربي ملک د یو چارواکي د خلیلې کړی دی چې د ګلبدین حکمتیار سیاسي اهمیت اغه نه دی پاتې. خو د سره امن لوزنامه د هغې اصلي روغې جوړې په لوري یو ازمیخ ضرور دی چې آیا د کابل اشراف څوک نوی تن خپل منځ کې ځایولی شي او کنا، او آیا افغانستان نه تلي ماجر بیرته خپل وطن کې آبادېدی شي او کنا. دا ټولې خبرې ډېرې اهمې دي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewa.radio.com.
د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
صدر اوباما برازمی افریقا کې په اقتصادي او طبي مدونو کې د شوې پرمختیا د ذکر کولو په موقع ویلي دي چې افریقا مخ په وړاندې روانه شوې ده. خو د اولسي تحفظ، جمهوریت او د بشري حقونو په باب له د امریکې نائب خارجه وزیر سارا سیوال اوس په خپل یو تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې افریقا د نړیوالې ورورولۍ په خیر کې ډیر څه کولی شي، خو افریقې ته اوس هم داسې مسلې په وړاندې پرتې دي چې د هغو د لاسه د افریقې په کامیابو کې خنډان راولاړ شوي دي او د ترقۍ رفتار یې سوړ شوی دی. په دې خنډانو کې ړومبی خن خونړی توندلاریتوب دی. د برازمی افریقا په غربي او شرقي دواړو برخو کې اسلامي مغرب کې القاعده او بوکو حرام غوندې خونړو تنظیمونو د خلکو ژوند په عذاب کې اچولی دی. اقتصادونه یې تباه برباد کړي دي او د حکومتونو عملداری یې تالا ترغه کړي دي. دا د امریکې او په افریقا کې زموږ د اتحادیانو دپاره د ډېرې فکرمنده حالات دي. افریقایي سیمه کې دویمه مسله ښځو او جینکو سره د فرق د سلوک مسله ده. نائب خارجه وزیر سیوال په دې لړ کې دا خبره په ګوته کړله چې د فرق په دې سلوک کې د شر شدت کارونه کیږي چې پکې د زنانو د نازکو اندامونو د پریکولو او د دوستانو، د خاندان د کسانو یا د دفاعي فوزونو لخوا ښځو سره د جنسي تشدد کېدو، په زور د جنکو د ودولو او دا شان د دوی د تعلیم په لار کې د رکاوټونو پیدا کولو او د دغو ملکونو په اقتصادي سباون کې د دوی د کردار ختمولو کارونه شامل دي. درېمه مسله د افریقانو ملکونو دننه د مخ مرود د مجرمانو سزا نه د ځان بچ کولو مسله ده. نائب خارجه وزیری په دې باب له سختو الفاظو کې وی چې امریکا افریقانو ملکونو سره د دوی په عدالتي نظام کې د پرتو نقصونو د لری کولو لپاره دوی سره په شریکه کار کولو ته تیار ده، ځکه چې دا یو ډیر اهم کار دی، نه یوازې د اقتصادي ترقۍ لپاره ولی د اولسي او د سیاسي ترقۍ لپاره هم. بین الاقوامی خبریالانو سره یو مذاکره کې د خبرو اترو په موقع نائب خارجه وزیر سیوال د امریکې لخوا د نورو اقداماتو نه علاوه افریقا کې د امن ساتنې د پاره د فوزی عملیاتو د صدر اوباما د ملګرتیا خبره په ګوته کړله. دې نه علاوه په دې عملیاتو کې د شاملو فوزیانو او د پولیسوالو د ښه کردار د ښکاره کولو د پاره او د دې فوزیانو او پولیسوالو د لاسه د څه قسم جرمونو کېدو په صورت کې سزا نه د دوی د نه بچ کېدو د پاره هم د امریکې اقدامات په ګوته کړل. سارا سیوال په برازمی افریقا کې د ترهګرو د مالی مرستو د وسیلو د معلومولو او د دې د ګډوډ کولو د پاره د امریکې اقدامات هم بیان کړل. صدر اوباما ویل دي چې د افریقې د ترقۍ دارمدار په خې حکمرانۍ د بشري حقوقو په خاطر کېدو او په امن او قلاری دی. امریکا د دې ټولو ذکر شوو مقصدونو حاصلولو په لوري د افریقې په کوششونو کې ټینګ ملګری او دوست ملک دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویډړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
خبری خبرونه هم په سوشيبو کې پای ته رسی، خو چیرته زما زموږ سره اوسئ، ځکه چې زموږ همکاران به راځي. بختور شاه او ماو جلیل او تاسو ته به د سهار په خیر خبرونه وړاندې کوي. تاسو سره به خپل موضوع هم شریک کړي په سوشيبو کې، او تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ورسره ګډون وکړئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0-3. نو تاسو د ټلیفونونو په انتظار به هم وي. تاسو ښه وخت غواړو او ښه خبرونه.